نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنې فرشته صحاکه ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به هم وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع. نن ورځم د خبرونه ته موضوع ټاکل دا چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمر ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی وو. افغان ښځې وروسته له هغه لا سخت ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړ. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره وي پر هم دغه موضوعاتو به خبري سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان ښځو پر وضعیت خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانه تیر کړي دي په تیر کال کې او لته محدودیتونو سره دوی لاسو غریبانو په دغه اړه د سنا کاکټ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته باسته. ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغه میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی کی داریو
ما په وینجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. ان د خپل وړو خویندو ورونو فیس به می هم ورکاوه. اوس ان خپل میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکاری لامل می ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړای. هیڅ کوم لټولنه حزویګم د زما په وړتیا منفی اغیز کړای.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکو چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوو او له بوزګاری دو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوي.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زده سلگون و نور و میرمن و کسیر ده دندی پری خودو تا عرش شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روستا پکور نستیم لدیر و اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شوم غوایي چې ښځې د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه ښځې له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د ښځو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمه زړو، دا په دې معنا ده چې په ټولو کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټولو کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنۍ د وروسته لښبګم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبان حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته لدې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم ویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغیز درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې د ښځو د چارو شنون کې فعالان هر یو میرمن ولولاله د خان او همدارس هيله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. پایل په وکو ولولاله میرم اغلی د خان نغلی د خان 2023 کال څنګه ارزوي د افغان میرمنو د پاره سره د دون ډیر ستونزو تاسو التوي څنګه کال وو؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال وو، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او خزه د ژوند لډیر سختي سره مخامخ سول. خزه له پولنه نه لا هم حذف سول، لا هم محدودیتونه پډیر سول، لا هم خپل هغه کومه واړه کارونه چې درلودل او کولای سول په دغه پمرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظر چې په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول. چې بیرون تم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې موږ مطلق ټول بیکاره سولو، موږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډیره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې کا ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال وو، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلی دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم را ته وایي چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د پاره څنګه کال وو؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه جنو د پاره چې په رسنیو کې کار کوي، دغه تیر کال څومره لننګونو ډک وو؟
ډیره زیاته مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، فرشته جانې همدارنګ قدرمندې ملمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله د ټول بلوغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال ونو، په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کوي چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هیڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هیواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي د عوامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو، او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې د دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هیواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هیوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هیواد کې کله پیدا کیږي، خپل هیواد د خپل خلکو سره خو وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بیلابیل نورو هیوادونو ته،
موږ به لاړ شو بیلو بیلو نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو. خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولی شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2024 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدی چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه مانه. یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تېرېږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه نه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ په ارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي، نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو، زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي. یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولی شي خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولی شي یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دوی د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځې باید کړکۍګانې دستي او داسې وګونه ګوري. خو تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې که اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري. که حجاب جوړي، ښه حجاب خو مخکې دینه افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دینه جمهوریت کې هم داسې وو، امارات کې هم داسې وو. څنګه چې هغې وخت کې موږ با حجاب و، اوس هم همداسې با حجاب استو، ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې، افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي. یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره، یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږېږو تمام ورځ، یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلکي شی وکړي، نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي. یو داسې یو کاري فرصتونه دې ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2024 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د غوی د پرمختګ مخنیوي وشي.
مننه غلی شمس ستاسو له نظریاتو نه برته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیک را سره د غوریدونکو به راوخلو د دوی نظر یا پوښتنه به هم راوخلو بیا برته به راوګرځو د خبرونه باسته. سلامونه خپل نوم راته وایل کوم زی ماډی کنیوله
زه سلطان محمد رشتان کندار ویلاته ټلیفون کړی دی ستاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زوام د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوند خورکی چې اشاره وکړه زوام دی له دغه مکتبو ما سه واقع مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غوښتل چې د مکاتبو پانتونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2023 نه بلکې د 2020 د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبره قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزې ده بیا به هم د خبرونه په لړ کې ک تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې برته هم موږ سره وصل پات شي او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته برته زنګ دروخي تر دې چې د اوریدونکو ته برته ورګرځو. ور به شو غلې دیقان تاغلی دیقان 2023 کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخه په افغانستان کې خزي څومره شاته پات شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې د بندیزونو د غستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی غیزی وکړي
نسبت تیرو کلو ته او د ساکل محدودیتونو په خصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیر بد غیزی درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیزو برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیر بد غیزی درلودلې دا محدودیتونه چې کله وزکیږي چې وزسول انجینر تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې له کڅنګه چې هغه شمس ویل تاسو ویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور دي دغه د یوازې د نارینه لپاره نه خزر لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړای دا کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولېږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ به سرپرست پات کیږي یتیمان کیږي مشمن یتیمان کیږي میرمنه کوند کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نکړي نو منګه به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري. دا اوس ډېر کسان پیژنم چې یا ډېر کسان لیدلی دي چې پتیرو میاستو کې وظیفه درلودله خو اوس مجبوره په کور ناشتي په خوای لا سرور ته پلاتن وک نه وو حتی خپل ضرورت پوره کولای سول د خپل خور مور ضرورت پوره کولای سول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوې محدودیت جوړ کړای دا مجبوره دي په کور کې پاتې خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې دغه ضرورت پوره کړي لکه اغلی شمس ویلې د منګه دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکړي برعکس دی غواړي چې نړیوال خوشاله کړي ټول فکر هم داسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هموغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي دوی ته هیڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او داسې د افغانستان خلک سره کم کیږي دا هیڅ ورته مهمه نه ده. نو زما په یو ډیر بد کال وو.
مننه غلی دیقان، بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکی همکار بیا هم اشاره کوي، وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی، دغه به راواخلو، بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو ته ډېر سلامونه وایم. ستاسو دایمي اورېدونکی چې توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه، ستاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب، خبرونې ته ډېر ښه راغلی. د خبرونې موضوع به تاسو اورېدلی وي که په دغه اړه څه ویل لرئ. 2024 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل، د ښځو لپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم کې پر دې باندې بند او مکاتب باندې دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې 2023 و، تقریبا 2023 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانستلی شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو، ځکه چې موږ خوندې لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د ښه برخه دي. خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي، او دوی د وطن لپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې، او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخه کې کار وکوه، دا هغه څه وو چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډیر سخت ضرورت وو. افغانستان په کلیو کې وسم ډیری خلک له دغه مایندې له دغه ستونزو سره مخ دي، چې هلته خزینه قابلې یا صحیح کارکونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کال بعد په ټوله کې په افغانستان کې صحیح کارکونکي نه وي، او افغان سړي خپل میرمنې خپل خویندې خپل مایندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دابه خی او کدا چې خپل افغان خزه په خپل په ودرېږي او صحیح برخه کې کار وکي، خپل خويندو مایندو ته برته دوی خدمات وکي، په دې کې څه عیب وو، په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو؟ او یو کال، دوه کال، درې کال ډیر کم نه دی، دا دی یو عمر دی، یو وقفه، یو خالیګه راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لري، کوو غواړي خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو لیا خ بوله یو که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خي جواب واضح ته خورقي جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د مېرمن وګوري د ښاغې ته ښه حال وي لای شي. را به سوستاله دې پښتني جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري. البته په لري اینده کې خو خامه خال لري، خو بیا هم تر اوسه پورې د دې مېرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزمو دلته یو کلینیک لرو د شاجوی پولیس والی کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله ستاسو خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخت پورې. خو به دغه زړې مېرمنې دا پخوانۍ داکیا او په ډېر لري آینده کې، نو بیا ممکن که وضع دغه شي لکه دا اوس ده، نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لري ورسته معلوم شي. اوس فلحال خو به نه وي، خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې ډېر ښه باران ووري. له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ لپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي، او یو ډېر سیلابو څخه بچ کالی. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه وګوري. او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شي، په خوشحالۍ کې تېر شي. پر بعض خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه، یو ځانګړی سلام.
مننه له توخي صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم اوریدې. ډيري په افغانستان کې ډيري نارینه وس هم له دغه سترګې پټې چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې خزو پورې تړاو لري. او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې، د خپل خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې، او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډیره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د دې اوریدونکو خبرې چې ما واورېدې، خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید، هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی، او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو، صحیح اشاره وکړو، زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅ کله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې، هغه ډېر زیات دي. هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه پلاس یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي، یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره، یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلې دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو ترسته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بیلابیلې غونډې ونیول شي، کانفرنسونه ونیول شو، خو بیا هم هغه دوی هغه اوریدونکي نه ول، طالبان اوریدونکي نه ول، د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخیرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې چې دي، دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورې که چیرې همداسې دوام ولري، همداسې ادامه ولري، نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې هیڅوک به هم نشي کولای چې خپل ښځې ډاکټر ته وي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه، نو دوی ته تعلیم څه سره دي؟ کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل، حکومت ښځه به حجاب تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولي سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي. موږ تاسو به دوی خصه ول حجاب وکړي. موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو، په کابل کې هم حجاب وو، په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغانانو باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره، او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولانه نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي یا به ماته کوم مشکل جوړ شي، ماته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولای. ګورئ، د خپل ځان ساتل فرض دي، او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم، شاید سبا ورځ ماته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي، د خپل د یو خور، د خپل یو ښځې، د خپل د مور حق پورته کړي، نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل، موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی، حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دغه سي ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاخ خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غلی شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او څه دې آزادۍ حق ورکړل شوی کچې یو ښځه هم په آزاد توګه خپل غاخ پور تکلیف نو هغه کولای شي چې ډېر در یعنی دغه اوریدونکو اوسېږي مګر دا موږ ګورو چې تبری کاله افغان ښځې خپل غوونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېر ښځو هغه قهرمانو ښځو خپل غوونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو څوک هم دیغې اوریدین کې نول
مننه اغلې شمس دغه خبره ته بیا راوګرځو مننه یو اوریدون کې بیا هم د ټلیفون په لیکه را سره دی سلامونه خپل نمره ته وایې لکم زی مړی کني ولدا
مننه خدای دې خوشاله په خوردیانې سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان خپل نمره ته وایې لکم زی مړی کني ولدا ستاسو غږ زه نه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نمره ته یو ځل بیا ووایي لکم زی مړی کني ولدا
نظر مې ده خوردیانې چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د شوزو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یلا او د کاروبار جوړ شنو خوشا هم اندی او دغه خبره نن سره کوله
تاسو لنیم روز ولایت موږ ته زنګ وخلای دی درته وایي چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوي تاسو د خزو د پاره د بندیزونه چې په خزو باندې وضع شوی وو انجونې له مکتبونو نه پاتې راغلی وو او دا چې صحیح برخه کې پر خزو بندیز ولګید څنګه ارزوي خپل کلی کې ډاکټرانو لاره وس صحیح کارکونکو شته دي او راتلونکو کې اندېښنه مشته دي چې صحیح کارکونکو بنئ خزینه ډاکټرانو نوی په دغه غاړه راته وای
خوریانی او خدای دې د خیر سره دغه سیامن فزا دغه کې ان شاء الله خدای تعالی مې ربانه دی چې دغه د شوز مکتبونه یلا شي زموس ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه دغه ما چې سو په کارو کې شوز وګمارل شي او شکارونه به شي کیږي او نو بس ان شاء الله ډاکټرانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکټرانی او نرسانی په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه ارزوي تاسو 2023 کال کې دغه بندیزونه پر خزو باندې خول خنو تاسو په نظر درته وای
نه بندیزونه خوشاله دي چې ولې چې موږ په نظر خدا بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولې چې هر شی په سیوا د خیر چې سیوا څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدی چې مو اړیکه مونې ولې وو خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې را سره د سلامونه خپل نوم راته وایي لکم چې مړی کني ولې فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو کا اړیکه وصل شو ور سره خو ترغه مخ کې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به خپل قدرمنو ملمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو اغلی دیقان د خزو څنډ کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور کې نه ول له هر اړخ نه دوی به برخې کول دغه د رواني اړخ خزي څومره خزي زوروي د وس خزي په کورونا ستدي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزې سره سره او نور ستونزې سره سره افغان خزي له څومره رواني ستونزې سره مخ دي
د خزو به برخه کول دی ټولنې لپاره یعنی دغه ټولنې لمنځ وړل دي چې موږ به ډیر زرش دي حادثې شاهدان ووسو پر ډیر نږدو وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډیر کم ده یعنی خلک ډیر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولای حذفي کې په هر لار چې وو سيږي مې دغه مېرمنې سره مېرمنې نصيحت ووبلای له ټولنې. نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همداري چې ملک مخکمه چې ما ویلې واغله شمس ویلې رواني مشکلات زفت زیات دي، بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لري پاتې کېدل یو ډیره لویه ضربه ده. دا اوسنی وضعیت، اوسنی محدودیتونو، دا د درې کلو محدودیتونو، بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډیره ځورول ده، ډیره بده ضربه یې ورکړې ده. نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې وړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي، نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي. یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران زښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره. همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپل روحیه یې له لاسه ورکړې ده. که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري، مجبوره دي چې باید یوې خواته لاړ شي. کله چې یوې خواته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارش ته هم د درس لپاره نه شي تللی، بهر له هېواده اجازه نه لري. دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده، ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني، یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي. هیڅ کار هم له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي. یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي. په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري، یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینه وو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته، انفجار نشته، جنګ نشته ده. مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني، نه بهرانیان یې ویني، نه حکومت یې ویني، چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده. یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی، بند یې جوړ کړی ده، بس خلاص. نو هیڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره، له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي، مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي. خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمول لپاره راغلي یو. خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده. له جنګ نه هم بد ده، له انتحاره هم بد ده، او له انفجاره هم بد ده.
ډیره زیاته مننه اغلی دیقان. څنګه چې تاسو هم پر خپلو خبرو کې اشاره وکړله، دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي. مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخت مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني. که اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي، بله موضوع نشته یا بل کار نشته، بل مصروفیت نشته، کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري. او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه بل اغلې شمس نه وکړه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا دې ټولنه د پاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې، دا چې وړې نجونې ودیږي د کورنۍ د پاره، د ماشومانو د روزلو د پاره، دا څومره لوی ناورینی.
فرشته جانې، اجباري ودونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي، حتی چې ډېر زیات کچه په کلیو کې ده. موږ تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې موږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې، په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغان نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاون، راتلونکی خاون یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده، څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 16 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خو دا ټول دې ته راګرځي سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای وای ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې بس وکړي تر اخره پورې، خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو سره یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی، باید یو ځل خو یې وګوري چې ایا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي، هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینه سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، د یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. ښایي دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، ایا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې یو نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، وایي ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته دي، چې اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ ګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو، چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورئ، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، نو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته
کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو خو حجاب کوو چې کله اجباري وادو نه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په زور ډول باندې یا په نارضایت باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کول هغه کوم توان نه لري، یعنې توان نه لري چې هغوی ماشوم
پیدا کړي.
څنګه باندې په دې مشکلاتو باندې سرګې پټې نه کو.
مننه کور ودان غل شمس د خبرونې ورسته شي بي دي، فقط یو اوریدون کې برا واخلو ځکه چې ډیر منتظر پات شو. سلامونه، خپل نوم را ته وایله، کوم زماړی کني ولې؟
السلام علیکم پرشتہ صحاب،
مهرباني د خبرونې ورسته شي بي دي که خپل نظر وایي. مهرباني،
بالکل په خبرونې پای شي بي دي. نظم دا نه توه مچ په ټولنه کې ټول داسې فکر ذهنیت جوړ دی چې اوس په 15 کلنې یا 14 کلنې کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف سیمه کې څوک نه کې نو په 14 کلنې یا په 15 کلنې باندې بس یې واده کې واده ورو کې هم هغه زوی چې هغه بیا د اتوې شو ډېر ښکاله یې لاسې واده ورته کې کال
کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته د غوریدونکو به هم را واخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی، سلامونه، خپل نوم را ته وای.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهره هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شوم، اما متاسفانه که وصل نشدم. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد. من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهرا جان، خوش هستم که شما رو در برنامه داریم. نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه.
از اندل سلامت بشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این بار مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم. ما همی امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقتی سر چند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دگام به گفتن دارین مهربانی.
از این دل سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین. واقعا هر خواهد زیاد است، آدم نمیفهمه چی بگویم. میتوارستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیر زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه تر دې شی بوره سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمانه غلی هيله شمس او غلی ولولت خان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لاس پرم. خدای پامان.
دز ما مل ماو کله تکل قامت دیرا سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می سترګو ترنا وی کله ل سترګو د دوش کو رلو پاولیو پشاند وړن او په بار خو باندې ځلا وی ته خو هر وخت زماشنا وی ته خو هر وخت زماشنا
پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
سڑ گیا مکو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا سڑ گیا مکو نورا یارانا سڑ گیا مکو نورا یارانا سڑ گیا روح کلوائے آئینہ سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا
شگی وال پر گیس تمینا ورکلی ور کړي کښې کی وان پرغیز ته مینا ور کړي کښې کی وان پرغیز ته مینا ور کړي ځان بکړي ترې نظرانا ځړ گیا مکوا نورا یارانا ځړ گیا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ